اونیز پروگرام او همدارز د امنیت او سالم چاپیریال پروگرام خبریگی خودا وقت ده مزدیگر چلور بجه او دیرش دقیقی دی نوری از نوری ده خبرونو لندیز او روی
په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر کارکوونکو په وسله وال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي. په سیمه کې د دې ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د دوی د کارکوونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. له 203 تندر قول اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې بیا د وسله والو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قول اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤول ایمل خان مومن نن رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي چې د دې ولایت قرباغ ولسوالۍ اړوند د چوکي زردالو په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلهیز برید افغان ځواکونو په شا وتنبولي. د بریدونو او نښتو په پایله کې دیارلس تنه طالبان وژل شوي او دې ډلې د یوه ډل مشر په ګډون نه تنه ټپیان شوي دي. دغه راز د 209 شاهین قول اردو هم په بلخ کې طالبانو ته په نښتو کې دې ډلې ته د شپږو تنو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د وژل کېدو خبره کوي. البته طالبانو تر اوسه د دواړو قول اردوګانو د دغه ادا په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اتراوي ډیر ژر به په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی یعنی انټرنیټي تلویزیوني خپرونو ته زمینه برابر کړي. د دې ادارې وایان سید شینواري ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په افغانستان کې په ښه کیفیت تلویزیوني او رادیوي خپرونو ته زمینه برابر شي. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ اوبو کې د تیلو یو ایراني ټانکر او د پاناما یو بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړي دي. د اندونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومتیلو د غسترې لیږدونکې کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپېده یوه ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملن د منتقد الکسی نوالني د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر ضد د اعتراضونو په دوام د تېرې ورځې په اعتراضونو کې نږدې 160 کسان نیول شوي دي. د سعودي عربستان موډلانو پرون د هیواد په پلازمېنه ریاض کې د بلجین د سفارت په انګړ کې د لامبو دی و هاوز په غاړه د جامو یوه ننداره یا فیشن شو اجرا کړه. د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لخوا پر ښځو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیزو چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عملي شوي په دې هیواد کې د ښځو لخوا د جامو دا ډول ننداره ته لاره پرانستې ده.
د خبرونو لندیز مو واورید. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپانه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وپانه پته ده. د ازادي پر وپانه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه روستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور پزله پوری مطالب هم لوستلای او لیدلای شي. د دې خبرونه په دوه منیمای کې یو قدر منوري دونکو تاسو لمړی د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروگرام او ردو ترابولم. ورپسې به پرله پسې د ازادي رادیو د سپورت اونیس پروگرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی ویداده خوشی او پښو بودشن ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې غنور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسول شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی واړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چورتا وایی یا درد غنبوره ای پدی کم وقت تختصی و کختصی چرا قمال
افتا؟ دخو متناظر شکل لری، خصوصا ده وقت ساهن نیولی ده مخ دوار طرف بند پرسوب لری او مخ گرد لکه ده سپوگمه گونده شکل اختیاروی. زامه یا علاشه ده ماشومانو اکثرا دیر دردنا کوی ده دوده نیشی خوره لی. کوشش کهو چی ده نور ماشومانو نیجودا که زکه ده یو ویروسی مرز ده دیر زر یو بلتا ده تنفس او ده هوا ده زرات للاره نه انتقالی ایا دویده ده خوشی و پرشو بوده شنور ده پیدا که اغای به اصطلاح اختلاطی حالتی که اغای هم مربوط که ده در غنبوری یا کراچرک ده اختلاطه چیز
کلاچرک زمون په کلی که اصلاً که په پختو که تن غنبوری توایی او ده پا ماشمانو که زیاد پیدا که گی زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وزي او ماشومان نورې نه په غوږ باندې ډېر بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې د ستاسو د مخ ته وګوره او د هغه ته وګوره. دا مشکل زیات شته ده، داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنه سي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي، ورته تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني تشخیص نه کوي په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي چې هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي خپله انرژي ورسې ټول مابینه ورکوي ورته.
دولس کلان امرالله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاق شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې، دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي ته څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچی درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مریشم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بې اشتیا وي، تبه کوي، بې حوصلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علایم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلاچرک یا درد غنبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي، دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلاچرک یا د ډډ غنبوري نښې نښانې دا دي چې د غنبوري په ساحه کې، د غنبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنی شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دی وي. او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی د پزې نه اوبه راتلل، د سترګو نه اوبه راتلل، پرنجی او ټوخی هم کیدای شي چې ورسره وي.
اداره ته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
بله، دا مریضي کله کله کیدای شي چې خطرناکه شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه همدغه یو ډډ غنبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس یا په هلکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه، په خپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوا نه اکثرا په خپله له منځه ځي او ماشوم په و تر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي، خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کیدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کیدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالمو ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کیدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کیدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په سله بدون د نسخې کیدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کیدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره د دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړي شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله مو مل او ملګری.
د لوبو له میدانه د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه. د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزې خپرونې ته مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خپرونه کې اورئ چې د روانې دلوي میاشتې په لسمه په کابل کې د افغانستان په کچه د تکواندو سیالۍ پیلېږي. دا به هم واورئ چې افغانستان هڅه کوي د سږکال اولمپیک نړیوالو سیالیو ته افغان لوبغاړي لاره پیدا کړي. آیا پوهیږئ چې له ایرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روانې لوبې څومره مهمې دي؟ افغان لوبډلې له ایرلند د درې یو ورځنیو سیالیو دوه لوبې ګټلي او ټاکل شوی چې وروستۍ لوبه سبا د افغانستان پر وخت لس نیمې بجې پیل شي. که وخت و نو د نیزبازۍ په اړه به هم یو مطلب درته وړاندې کړو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا بسکټبال لوبډله د هرات د بسکټبال سیالیو اتله شو. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د آریا بسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولی وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلورو لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشتې په 15مه په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریز وروستۍ لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنج شنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 1400 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته نبین الحق څلور، مجیب ستران درې، ګلبدین نایب یوه او راشد خان هم یوه وکټه واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان لپاره 103 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې.
له ازادي راډیو نه د لوبل میدان اونیزا خبرونه اوري. افغان کرکټ ملي لوبډلې 13 ورځ ایرلند ته په دوهمه یورزنی لوبه کې هم ماته ورکړه او په دې بریا سره د دغو سیالیو د اتلولۍ جام خپل کړ. روسي لوبه سبا تر سره کیږي. خو پښتنه دا چې دغه سیالیو ګټل د افغانستان لپاره څومره مهم دي. د کرکټ څارونکي او د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د مخکینی مسول ابراهیم مومن سره په همدې اړه غږیدلې يم.
لوبی 2023 کال 45 کرکٹ نړیوال جام ته چې په هند کې به ترسره کیږي هغه ته غوروي پړولو دي. نو په دې سره چې ټول ټال چې سوپر لیگ په نوم باندې انمول شوی د کرکټ نړیوال شورا لخوا 12 مخکخه کرکټ لوبې په دې لوبو کې شامل دي چې په دوه ګروپونو ویشل شوی دي. نو په دې کې افغانستان، انګلستان، نیوزیلند او ساوت افریقا نه بغیر د سندیز د نور لوبډلو سره دوی سیالۍ کوي چې تر دې مهال افغانستان خپل لومړی سیریز له ایرلند سره پیل کړی دی او دغه سیریز یې خوشبختانه پرونی سیالۍ په ګټلو سره وګاټه. د هرې دوبې په ګټلو سره افغانستان ته لس امتیازونه ورکول کېږي. که نن بنګلادیش له ویسټ انډیز څخه ماتې وخوري او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي، افغانستان به په دغه 12 لوبډلو کې دریم مقام ته ورسیږي.
او مومن صاحب، د سوپر لیگ دغه سیالۍ چې دا ټولې وړاندې نه پلان شوي دي، د کرکټ نړیواله شورا پلان کړی دي کنه؟ د هر هیواد کرکټ بورډ باید هغه لوبې پلان کړي د نورو کرکټ بورډونو سره.
نه، دغه لوبې په 2018 کال کې فائنل شي او په 2018 کال کې بیا د کرکټ نړیواله شورا لخوا په رسمي توګه باندې اعلان شي. بلکې د کرکټ نړیواله شورا په همغږۍ باندې او دوی په منظوره باندې د هیوادونو ترمنځ پلان شوی دي او تر 2023 کال پورې به دغه لوبې روانې وي. کومه لوبډله نه حاضریږي یا کومه لوبډله نشي کولی دغه سیریز له سیال لوبډلې سره چې پلان شوی دی ترسره کړي، نو بیا هلته امتیازونه یا سره شریک ویشل کېږي که معقول دلیل وي د لغوه کېدو یا د ځنډېدو لپاره، او که کوم بل دلیل وي نو د هغې صورت کې بیا بل لوبډلې ته یا سیال لوبډلې ته هغه امتیازونه ورکول کېږي.
یعنی تقریبا دا اوس چې کوم سیریز د افغانستان روان دی د ایرلند سره، دا د سوپر لیگ په سوپر لیگ کې د افغانستان لومړنۍ لوبي دي.
بالکل، د افغانستان لومړنۍ لوبي دي.
لدین اورستاب به د پلان مطابق، هغه د شیډول مطابق، به افغانستان له نورو کوم هیوادونو سره مخ کیږي؟
افغانستان ټاکل شوی و 2020 کال کې له هند سره په مارچ کې لوبي ترسره کړي، خو هند افغانستان دغه وخت د افغانستان کرکټ بورډ کې د بې کفایتۍ له کبله دغه وخت له انګلستان سره شریک کړ او انګلستان کرکټ ملي لوبډله خپل هیواد ته ور وغوښته چې هغوی سره به یو بشپړ سیریز ترسره کړي. نو څرنګه چې افغانستان سره ټیسټ لوبه آسټرېلیا وځنډوله د سږ کال نومبر ته، نو دغسې هند هم خپلې لوبې افغانستان سره تر نامعلوم نیټې پورې زندوړي دي. معلومه ده چې د دې کال په وروستیو کې به ترسره شي او راتلونکي کال به ترسره شي. نو افغانستان د هند سره، پاکستان سره، سریلانکا سره
پلان شوی دی. نو څنګه بیا هند وکولی شول چې لکه لږ هغه وخت تغییر کی سره لدی چې د کرکټ نړیوال شورا د محلویش په اساس باندې باید د افغانستان لوبډله په روان کال کې د هند سره مخ شوی وي؟
اکرام صاحب، یو هغه لوبې دي چې ټورنمنټونه دي د کرکټ نړیوال شورا لخوا ترسره کیږي. په هغه کې کرکټ بورډونه کوم رول نه لري، خو دا دوه طرفه سیالۍ دي او د سوپر لیګ نه لامله ترسره کیږي. نو دغه سیالیو کې دواړه هیوادونه په همغږۍ سره یو بل ته وخت راکړي او د قربتوب او میلمستیا لپاره یو بل سره خپل وخت برابروي. دا چې کاکل شوی و هند د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې قربتوب وکړي، هند دغه وخت افغانستان څخه واخیست، انګلستان ته ورکړ او افغانستان سره ښایي د سپتمبر په میاشت کې لوبې ترسره کړي. نو هند او کوربا هیواد د اختیار لري چې لوبې مخکې کی یا وزن دی. البته د کرکټ بورډونو سره په همغږي باندې کوم کار چې افغانستان کرکټ بورډ له ایرلند سره په سیالیو کې وکړ چې تاکل شوی و دغه لوبې د روانې جنوري میاشتې په 18 نیټه ترسره شوی و. خو افغان کرکټ بورډ دغه لوبې درې ورځې وزن دولی او په 20 نیټه ترسره کړې. نو کوربا هیوادونه له میلمه هیوادونو سره په همغږي باندې کولی شي چې دغه دوه طرفه یا دوه اړخیزې سیالۍ مخکې وروسته کړي.
مومن صاحب، افغانستان دوه لوبې ګټلي که راتلونکي لوبه چې سبا ترسره کیږي دام وګټي، او له دې نه وروسته نورو هیوادونو، هند دی، پاکستان دی، ځینې نور آسیایي هیوادونه دي، دوی سره مخ کیږي، هغه ټولې سیالۍ وبایلي، بیا به هم فکر کیږي چې لوبډله به په دې یوې بریا سره شامل د ټورنمنټ شي. البته د ورلد کپ څنګه
اکرام صاحب، 2023 کال نړیوال جام ته غوړوي پړاو په څو پړاوونو کې ترسره کیږي. دغه 15 لوبډلې چې لوبیږي د دې سبا په کوم لوبډلې ډېر امتیازونه تر 2023 کال پورې ترلاسه کوي په دوه طرفه یا دوه اړخیزه سیالیو کې. نو هغې سبا د کوربا هیواد هندوستان په شمول ټوټل 8 لوبډلې نیخ بنېږه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. کومې 15 لوبډلې چې دغه 15 لوبډلو څخه چې دغه سوپر لیګ کې لوبیږي پاتې کیږي هغه به بیا نیخ بنېږه 2023 کال کې چې په زیمبابوې کې کوم وروستی غوروي پړاو سیالۍ ترسره کیږي چې باید به هم 10 لوبډلې شامل دي. نو دغه 15 لوبډلې منیخ بنېږه زیمبابوې په کوربتوب کوالیفایر ته لاره پیدا کړي. 15 نور لوبډلې چې زیمبابوې ته به ورځي او له دغه سوپر لیګ څخه د پاتې 15 لوبډلو سره به لوبیږي. نو هغه به د اسوسییټ لوبډلې کې د 16 مقام څخه نیولې تر 20 مقام پورې کومې لوبډلې په درجه بندۍ کې ځای لري، او هغه لوبډلې چې 20 مقام څخه نیولې تر 22 مقام پورې کومې لوبډلې ځای لري. نو هغه لوبډلې به وکولی شي چې په غوړی پړاو ترسره کېدو باندې د زیمبابوې په قربتوب کوالیفایر یا غوړی پړاو ته لاره پیدا کړي. او د زیمبابوې کې چې د کوم کوالیفایر یا غوړی پړاو کېږي له هغې څخه یوازې دوه لوبډلې به د لس لوبډلو څخه لاره پیدا کړي. نو افغانستان ته پکار دی چې لومړی خو په دغه وو لوبډلو کې ځای ځان ته خپل کې تر څو نیخ پنې کړي نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. او که کله بیا د خدای نه خواسته د دې څخه پاتې کیږي نو بیا به په 2023 کال کې دوی وروستي غوړوي پړاو ته انتظار کوي چې هغه به لس لوبډلې وي. نو بیا به افغانستان ته په دوو لوبډلو کې چې هغه کې باید فاینل ته ووځي او باید فاینل ولوبوي. نو هلته بیا امکان شته چې افغانستان بیا هم نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خو که له فاینل څخه پاتې کیږي افغانستان په زیمبابوې کې نو بیا به افغانستان ممکنه نه وي چې افغانستان 2023 کال نړیوال جام کې د لوبې دوه حق ترلاسه کړي.
ټاکل شوی چې د روان المریزي میاشتې په 10 نیټه په کابل کې د تکواندو سیالۍ پیل شي. دا چې دغه سیالۍ هدف څه دی، څومره لوبغاړي پکې برخه لري، د تکواندو د ملي لوبډلې له روزونکي بشیر ترکی سره مې خبرې کړي.
هدف دغه مسابقې دا دی چې د موږ ورزشکاران چې تنکیو ځوانانو مسابقې دي دوی هغه فني سطح به لوړ شي. دا آزاد سیالۍ ده او ټول ولایتونو او هر تکواندو کار چې افغانستان کې رسمن تمرین کوي هغه کولای شي چې په دغه لوبو کې ګډون وکړي چې دوی بیا ان شاء الله د کابل منتخب ټیم ته راشي. په د کابل منتخب ټیم نه ان شاء الله چې کال ته ملي مسابقې لرو د تنکې ځوانانو هغه مسابقو کې دوی ګډون وکړي چې موږ خو یو پیاوړی ټیم ولرو. مونږه دا خو ټول ته بهتره معلومه ده چې په ټول ارسو کې د کرونا وایرس ټول ته صدمه رسولې ده او تکواندو هم په برخه نه ده دغه ویروس ترلاسه نه. خو که بهانه ونو کو نو دا ویروس داسې و چې تنها په افغانستان کې نه و، په ټول نړۍ کې دا خپره شوی و. انشاءالله چې مونږ ورزشکاران هماغه وخت چې دغه تیر کال مونږ دولت نه او بدني روزنې ریاست او المپیک نه خواهش وکړو چې یوازینی امید د افغانستان په المپیک کې تکواندو تیم ده، که تاسو مونږ اجازه ورکړي چې مونږ دغه تیم خصوصا هغه لوبغاړي چې کسب سهمیت دي چې دوی تمرین ولري. خوشبختانه چې د افغانستان دولت او بدني روزنې ریاست او المپیک مونږ ته دغه اجازه نامه ورکړه او مونږ تیم انشاءالله چې آماده ده کولای شو چې د افغانستان د خلکو نه د خپل ملت نه ښه نمایندګي وکړو په سهمیه د المپیک کې.
د المپیک یادونه تاسو وکړه ترکه صاحب، دا ځل د المپیک سیالۍ په جاپان کې ترسره کیږي او جاپان هم د دې سیالۍ لپاره تیاری نیولی دی او د لغوه کېدو په برخه کې ویلي چې دا ځل به المپیک سیالۍ نه لغوه کیږي. که دا راته وایي ترکه صاحب چې افغانستان ته تر اوسه کوم سهم ورکړل شوی دی په د المپیک په سیالیو کې، که نه د سهم د ترلاسه کولو لپاره به کومې سیالۍ ترسره کیږي او د هغې نه وروسته به بیا سهم ترلاسه کیږي، دغه پروسه کله تشریح کړي؟
ټول ورزشکاران باید خپل بخت وازمایي، رقابت وکړي. بل رقابت نه که دوی مثال خپل په دغه قاره کې لومړی مقام او دوهم مقام دوی ترلاسه کوي، بل هغې نه هغوی کولای شي چې په المپیک کې ګډون کړي. د تکواندو په برخه کې همچنان مونږ خپل دوستان د مارچ سهمیه د المپیک برگزار کیږي. د تکواندو په برخه کې په اردن کې مونږ دوه لوبغاړه دوی کولای شي چې مثال په آسیا کې یا لومړی مقام یا دوهم مقام ترلاسه کی، بدلغینه دی کولای شي چې په المپیک ګډون.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکو بشیر ترکه اوس هم د نیزبازی پاړه دا لند مطلب. نیزبازی د افغانستان یو لرغونی او ملي لوبه ده چې خلک یې ډیر خوښوي. هماغه چې وزلوبه د هیواد په شمال کې ډیر مینوال او پلویان لري، نیزبازی بیا د هیواد په لر او بر په ځنګړي ډول د جنوبي سیمو په خلکو کې هم په ډیره مینه رواج لري. د پکتیا، پکتیکا، غزنی او خوست ولایتونو د غراس په کوټه او وزیرستان کې هم نارینا په دې لوبه لاس پوري کوي، خو اصلي سیمه یې لویا پکتیا ده. نیزبازی د ځواکمن او مټورو خلکو لخوا ترسره کیږي. د هغې د لرغونتیا په برخه کې ویل شوي چې دغه لوبه د دښمن په لښکرو باندې د یرغل او د جګړې په ډګر کې غلیمانو ته د ماتې ورکولو په خاطر رامنځته شوې ده. ځینې خلک په دې باور دي چې نیزه د ښکار وسیله ده، خو نن نیزبازی د یوې ښکلې نندارې او تفریح په توګه ډیر پلویان لري. نیزبازی په لویو ډګرونو کې ترسره کیږي. د لوبي بهیر د مشر لخوا څارل کیږي. د لوبي د ترسره کولو لپاره د لرګي میخونه په ټاکلي واټن په ځمکه کې ټکوهل کیږي. پر اس پار لوبغاړي د لیکي لپایله چې تر میخونو پورې 200 متر واټن لري په چټکۍ د میخونو په لور وردانګي. دا سونو د چټکې ځغاستې په وخت کې ډول وهل په لوړ غږ او نیزبازان په زړه پورې او غوره حرکتونه ترسره کوي. کله چې میخونو ته نږدې راورسېدل، په چټکۍ او مهارت سره د نیزې سوکه چې له تیری اوسپنې څخه جوړه شوې ده په میخ ورننه باسي او د مټ په زور میخ له ځمکې راوباسي. کوم لوبغاړي چې ټول میخونه له ځمکې راوباسي ګټونکی بلل کیږي. د نیزې اوږدوالی چې لکلکو یا بانګسي لرګیو څخه جوړیږي 2 متره وي او پنډوالی د 10 سانتي مترو په شاوخوا کې وي. د نیزې څوکه په رخ لرونکي او تیزې اوسپنې پوښل شوې وي. نیزبازی ډیر کله په ملي ورځو، اخترونو، جشنونو، میلو او د خادیو په وختونو کې ترسره کیږي. په خابه په پلازمینه کابل کې د خپلواکۍ د جشن د نمانځنې په موخه په حضوري چمن کې د نیزې لوبي جوړې دي چې د دولت لوړ پوړو چارواکو به پکې ګډون درلود. په زرګونه هیوادوال به د دې لوبي نندارې ته راټولېدل. اوس هم د هیواد د ډیرو سیمو تر څنګ په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، کابل، وزیرستان، بنو، کوټه او کندهار کې زیاتره پښتانه مشران او ځواکمن ځوانان دا په زړه پورې لوبه په ډیر مینه، شور او ځواک سره ترسره کوي. په ملي ورځو کې بعد دې ملي لوبې نندارې ته د هیواد لر او بر او آن بهرنیو هیوادونو نه نندارچیان راتلل. دا لوبه د هیواد پخوانیو پاچاهانو ډیره ستایله او لوبغاړي به په ډیرو ډالیو نمانځل. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان اونې خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو